السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانه زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو باندې کوو د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو دریو ورځو کې له پاکستان او ایران څخه 4,233 افغان کډوال بیرته راستن کړی شوي. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د دغو راستنو شوو کډوالو په منځ کې 29 تنه له پاکستان او 3,504 تنه له ایران ایستل شوي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پر اساس دا کډوال د تورخم، سپین بولدک، اسلام کلا او په نیمروز کې د ورېښمو پله له لارې افغانستان ته راستانه شوي. ایران او پاکستان د افغان کډوالو ایستلو ته زور ورکړی او تقریبا هر ورځ له دواړو هیوادو سلګونه کډوال ایستل کیږي. د خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلی د پاکستان د مرکزی حکومت له لوري د عزمي استحکام په نوم د پوځي عملیاتو له پیلولو سره مخالفت وکړ. د پښتونخوا ایالتي جرګې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې ویل شوي مرکزی حکومت د خیبر پښتونخوا په اړه تر هر ډول پریکړې مخکې د دې ایالت موافقه او مشوره ترلاسه کړي. د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت د عمران خان د تحریک انصاف ګوند په لاس کې دی. د دې ایالت د اسمبلی په پریکړه کې راغلي له دې وړاندې عمران خان په زغرده ویلي پوځي عملیات ستونزې نه حل کوي. له بلې خوا نن په بنو کې د بېلابېلو سیاسي ګوندو په بلنه په دغه ښار کې پر لاریونوالو د پرونیو ډزو په اعتراض کې کاربندي اعلان شوې. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د هایتي په شمالي ساحل کې د مهاجرو په کښتۍ کې د اورلګېدو له امله لږ تر لږه 40 تنه مړه شوي. د دې ادارې په وینا د دې بیړۍ 40 تنه سپرلۍ د هایتي د ساحلي ګارد لخوا وژل شوي. ویل شوي دا کښتۍ د کیپ هایتن له ساحلي ښار څخه 200 کیلومتره لرې د تورکس او کایکاس ټاپوګانو ته روانه وه. د بریتانیا دا دوه ټاپوګان په کاریبین سمندرګي کې موقعیت لري. په بنگلاديش کې سیمه ایز رسنیو خبر ورکړی چې لکتر لګه 3 تنه نور د هغو مظاهرو د ځپلو په دوام کې وژل شوی چې څو ورځې وړاندې د محصلانو لخوا پخوانیو پوځیانو ته په دندو کې د ونډو د ورکولو پر ضد پیل شوی وي. رویټرز خبري اژانس پرون د خپلو خبریالانو په حواله راپور ورکړ چې پولیسو د مظاهرچیانو د تیت پره کولو لپاره اوښکې بهوونکی ګاز کارولی او د بنګلاديش پلازمینه ډاکا کې په څو ځایونو کې اورونه لیدل شوي. ټلیفوني او انټرنیټي اړیکې هم پرې دي او د ټلویزیون خپرونې بندې شوي. حکومت د ناکراریو د مخنیوي لپاره د پنجشنبې له ورځې د موبایل ټلیفون خدمات هم بند کړي دي. د بنګلاديش ورځپاڼو راپور ورکړی چې د لاریون کوونکو لخوا ډیری سړکونه بند شوي او د هیواد د ریل پټلۍ په اوږدو کې د ریل ګاډو خدمات درېدلي. د ډاکې د پروتوم آل ورځپاڼې د راپور له مخې د پنجشنبې په ورځ د بنګلاديش له 46 سیمو څخه په 40 کې د سړکونو د اعتراضونو تراس کې لکتر لګه وشتنه وژل شول او شاوخوا 1500 نور ټاپیان شول. رویټرز اژانس وایي دا ارقام په خپلواک ډول نشي تاییدولی او د بنګلاديش پولیسو او حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د عدالت نړیوالې محکمې اعلان وکړ چې په اشغال شوو فلسطیني سیمو کې د اسرائیل حضور غیر قانوني دی او باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د تر ټولو لوړ قضایي ارګان د جمعې په ورځ د جولای په 19 د خپل نظر په اعلانولو کې چې لازم مل اجرا نه دی زیاته کړه اسرائیل د یو اشغالګر هیواد په توګه په لویدیځه غاړه او د بیت المقدس په ختیځه برخه کې له خپلې خاورې سره د فلسطیني ځمکو د یوځای کولو په دې سیمو کې د دایمي کنټرول او د یهودي میشتو ځایونو د جوړولو لپاره له خپل ځواک څخه کار اخلي. د عدالت نړیوالې محکمې د بیان له مخې د دغو اقداماتو په نتیجه کې د فلسطین په نیول شوو سیمو کې د اسرائیل شتون غیر قانوني دی او باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. لبنانی حقوق پوه او د دې محکمې د قاضیانو د 15 کسیز ډلې مشر نواف سالم وویل د قاضیانو پلاوی دې نتیجې ته رسیدلی چې په لویدیځه غاړه او د بیت المقدس په ختیځ کې د یهودانو استوګنول او د دغه هیواد په ختیځ کې یهودي میشت ځایونه د جنیوا د 4 کنوانسیون د 23 مادې سرغړونه کوي. ازادي رادیو نم خبرونه اوریدل. د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي د خبرونو التم لوستلی شئ. دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په پاکستانی پولیسو د اسلام آباد په ځینو استوګنیزو ښارګوټو کې د افغان کډوالو په وړاندې عملیات پیل کړي.
هغه افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل له ځان سره یې وړل. زما مشر ورور هم چې د ویزې تمدید یې لا میاشت نه وه پوره، ځکه د ویزې د تمدیدۍ لپاره هم چې اپلای کوي چې تر څو یوه میاشت پې نه وي تېره شوې په سیسټم کې، نو ته ویزه هم نشي راویستلی.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر ویلي د وروستیو سیلابونو له امله د لارو بندېدو سیلاب ځپلو سیمو ته د ژغورنې ډلو رسیدل ستونزمن کړي دي. او په دې اړه تاسو ته یو رپورټ لرو چې په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې کمیسیون د جمعې پر ورځ د امریکا په کانګرس کې لومړنۍ استماعي غونډه وکړه.
د جګړې پر مهال د ماین په چاودنه کې مې دواړه پخې او یو سترګ له لاسه ورکړه. اوس خورا ډېر د اقتصادي او صحي ستونزو سره مخامخ یم، تنها زه نه یم،
نور مسایل هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو دغه پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. رازو اول مطلب ته، په راپورونو وایي چې پاکستانی پولیسو د اسلام آباد په ځینو استوګنیزو ښارګوټو کې د افغان کډوالو په وړاندې عملیات پیل کړي. افغان کډوال ادعا کوي سره له دې چې پولیسو ته یې د استوګنې قانوني اسناد ښوولي، خو بیا یې هم کورونه تلاشي کوي او یو شمېر له ځانه سره وړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د دې موضوع په تایید سره وایي هغه کسان یې وړي چې د ویزې ترلاسه کولو غوښتنلیکونه یې درلودل. جزئیات د سنا کاکړ په دغه رپورټ کې.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په ځینو استوګنیزو ښارګوټو کې پولیسو د افغان کډوالو د کورونو تلاشي اخیستې او یو شمېر یې له ځان سره وړي دي. یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې نن سهار وختي پاکستانی پولیسو د دوی په وړاندې د عملیات پیل کړی دی. د پاکستان په اسلام آباد ښار کې د بیولس استوګنیز ښارګوټي اوسیدونکی رحیم الله د شنبې د ورځې په سهار ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې ورور یې د پولیسو لخوا نیول شوی.
هغه افغانان چې قانوني اسناد نه درلودل له ځان سره یې وړل. زما مشر ورور هم چې د ویزې تمدید یې لا میاشت نه وه پوره، ځکه د ویزې د تمدیدې لپاره هم چې اپلای کوي چې تر څو یوه میاشت به نه وي تیره شوې په سیسټم کې، نو ته ویزه هم نشی راویستله. رحیم له ځانه سره ویوړو تر اوسه دلته رقم نه لګیږي.
د یاد ښارګوټي او بل اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي امدا کوي سره له دې چې د استوګنې قانوني اسناد یې درلوده پولیس یې کور ته ننوتی او کور یې ورته تلاشي کړی دی.
ډېر په زور یې دروازې وټکولې. کله مو چې دروازې خلاصې کړې څلور پنځه پولیسان درېدلي وو. د ویزو او پاسپورټونو پوښتنه یې وکړه. کله چې هغه مو ورته ورکړل ویل یې تلاشي هم کوو. ما وویل ویزه مو درکړه، تلاشي ته اړتیا نه شته. ویل یې نه، تلاشي کوو. کور ته ننوتل او ټول کور یې ولټاوه.
یو بل افغان کډوال ظاهر بهان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ستونزه دې کې ده چې دوی ولې په دې سهار منځه عمل کې چې پنځه بجې دي د افغان کډوالو کورونو ته وردننه کیږي او ځورول کیږي، چې دا پخپله یو ډېره لویه جفا ده چې له افغان کډوالو سره کیږي.
دا کډوال وایي د پاکستانی پولیسو له دې اقدام وروسته په دې هیواد کې د خپل برخلیک په اړه اندېښمن دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا مشر میر احمد روفي هم دا ادعا تاییدوي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن سهار د لمانځه په وخت کې د پولیسو عملیات پیل شوي و. اوس موږ یو شمېر هیوادوالې د ویزو د نه لرلو په تور چې اپلای هم کړې وه او د ویزو اخیستو ته په تمه وو ځان سره وړي دي.
خو د اسلام آباد پولیسو په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې د پاکستاني پولیسو دا اقدام داسې مهال دی چې د پاکستان حکومت د صدر اعظم دفتر د روانې جولای میاشتې په لسمه اعلان وکړ چې د څه باندې 1.4 میلیون پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو د اوسېدو موده یې د 2025 کال تر جون میاشتې وغځوله، خو د 80,000 آی سی سی لرونکو او د زرګونو بې اسنادو کډوالو برخلیک لا هم روښانه نه دی. د پاکستان لنډمهاله حکومت د تیر کال له نومبر میاشتې راهیسې له دغه هېواده د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړې چې لا هم دوام لري. د راپورونو له مخې تر اوسه لږ تر لږه 6.5 لکه افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر ویلي د وروستیو سیلابونو له امله د لارو بندېدو سیلاب ځپلو سیمو ته د ژغورنې ډلو رسیدل ستونزمن کړي. د یو این ایچ سی آر ویاند بابر بلوچ وایي ډیری سیمو ته د ژغورنې ډلو په رسیدو سره به د دغو سیلابونو د تلفاتو شمېر زیات شي. اخوا یو شمېر سیلاب ځپلي وایي دوی ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي او بشري مرستو ته جدي اړتیا لري.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یونیسیر وایي د افغانستان په ختیځو او شمال ختیځو ولایتونو کې له ویجاړوونکو سیلابونو وروسته د ژغورنې ډلې لا هم ځینو لیرو پرتو سیمو ته نه دي رسېدلې. د دې ادارې ویان بابر بلوچ د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو په ویب پاڼې خپره شوې ویلي چې ډېری سړکونه، پلونه، کورونه او عامه تاسیسات زیانمن یا وران شوي او له همدې امله دا امکان شته چې نورو سیمو ته د ژغورنې ټیمونو په رسېدو سره به د تلفاتو شمېر زیات شي. ښاغلي بلوچ زیاته کړې، ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونه د وروستیو سیلابونو له امله تر ټولو زیات زیان لیدلی او دغو ولایتونو کې ډېر شمېر بې ځایه شوي او راستنه شوي کډوال اوسېږي. په همدې حال کې یو شمېر سیلاب ځپلي چې کورونه، مالونه او کښتونه یې زیانمن شوي وایي لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ننګرهار ولایت د سپین غر ولسوالۍ د چلګزي کلي اوسېدونکی او له پاکستانه راستون شوی کډوال عظیم الله وایي په ډېرو سختیو سره یې خپل ژوند سم کړی و، خو سیلابونه او طوفانونو ډېر زیان ورسولی.
اقتصاد نم لگ دی سورے و اندر ہم غختنا و مطلب پسلونا مسلونا و ہم بس خراب شوب کی دغت اقتصاد دیں جو خور جواران ہم کرلی و بس غی گڑ وٹ کر جوار ہم کرلی و بس ہم دغا پسلونا از منگا بس غختنا دادا چی بس منگ سر امرستا ہوشی زکا چی توپانو دغا سا خوزا پولو بس ارتی از منگ خراب کنم.
د ننګرهار ولایت شینوار ولسوالۍ اوسېدونکي عزت الله هم د وروستیو سیلابونو له امله د ورپېښو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لکه څرنګه چې په تیرو طوفانونو او بارانونو کې زموږ د کریک دوه کوټې راغورځېدلې وې، یو زنانه سرسري ټپي وه، ځاني زیان چاته نه و خو مالي زیان ډېر لوړې. دې سره څنګ کې کرنیزو ځمکو کې فصلونه ډلې دا د منځه وړي دي. نو د مرستندوی ادارو نه اسلامي امارت نه دا هیله ده چې زر تر زره سروې ټیمونه راولېږي او دې خلکو سره مرستې وکړي.
د ننګرهار ولایت د سرخرود ولسوالۍ اوسېدونکی محمد کریم دراني وایي د ډېریو کورنیو سرپناه وې ورانې شوې دي او بنسټیزو مرستو ته اړتیا لري.
په کومو کورونو چې زیانمن شوي دي او شهیدان یې د لاسه ورکړي دي، د هغو سره کومې مرستې لا تر اوسه پورې د موسساتو له خارجي موسساتو لخوا نه دي شوي او کوم داخلي بنسټونه چې دي هغو چا 5000 روپۍ مرسته کړې ده، چا 2000 روپۍ مرسته کړې، چا 1000 روپۍ مرسته کړې ده د خپل وسې مطابق.
دا په داسې حال کې ده چې یونیسیر وایي د روان زیږدیز کال له پیل راهیسې د افغانستان په 30 ولایتونو کې 145,000 کسان د طبیعي آفاتو له امله اغېزمن شوي دي. د یادې ادارې ویان بابر بلوچ ویلي چې د تېرې اونۍ سیلابونو له امله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او تر 340 زیات ټپیان شوي او زرګونه کسان بې کوره شوي دي. یونیسیر زیاته کړې چې په افغانستان کې د مرستو د پروګرامونو د پرمخ بیولو لپاره په روان کال کې 200 میلیونه ډالر بودیجې ته اړتیا ده چې تر اوسه یوازې 40% ترلاسه شوی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
ازادي رادیو ته خوښیست. اوس هم ورزو د افغانستان د شل کلنې جګړې په اړه د ارزونې د کمیسیون رپورټ ته. په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې کمیسیون د جمعې په ورځ د امریکا په کانګرس کې لومړنۍ استماعیه غونډه وکړه. د امریکا د کانګرس له لوري ټاکل شوي دغه کمیسیون 14 غړې لري او تمه کیږي تر راتلونکو 2 کالو به په افغانستان کې د امریکا د جګړې د هر اړخیزې ارزونې راپور چمتو کړي. دغه کمیسیون مشر کالین جاکسن ویلي کسان مسؤلیت منل د دې ارزونې مهمه موضوع ده، خو په خبرې دوی کوښښ کوي له ارزونې داسې نتایج ترلاسه شي چې د راتلونکو جګړو لپاره یو درس وي. په افغانستان کې د تیرو څه باندې 2 لسیزو جګړې ځینې قربانیانو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل جګړو یې ژوند تیاره کړی او اوس ډېرې په بېوزلۍ او ناهیلۍ کې شپې سبا کوي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدو او له یاد هېواده د امریکایي سرتیرو د وتلو 3 کلنۍ ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده، د امریکا د کانګرس لخوا په افغانستان کې د امریکا د 40 کلنې جګړې د ارزونې کمیسیون د جمعې په ورځ خپله لومړنۍ استماعیه غونډه وکړه. که څه هم د یادې غونډې په اړه ډېر جزئیات نه دي شریک شوي، خو د ارزونې کمیسیون مشر کولن جکسن ویلي چې حساب ورکول د ارزونې کلیدي موضوع جوړوي او د دوی تمرکز به پر دې نه وي چې د چا ستاینه وکړي او چاته د ملامتۍ ګوته ونیسي، بلکې غواړي له تجربو داسې یوه نتیجه ترلاسه کړي چې د راتلونکو جګړو لپاره درس شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو کانګرس د سپتمبر د 11مې له بریدونو د 2021 کال تر دوبی په افغانستان کې د امریکا د جګړې د ارزونې لپاره شاوخوا دوه کاله وړاندې یو شپاړس کسیزه کمیسون وټاکه چې یو کال مخکې خپلې چارې پیل کړې او تمه ده چې د خپلې ارزونې راپور د 2026 کال د اګست تر میاشتې پورې چمتو کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نومان ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکو ملي کانګرس ته په وینا کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وټلو پر څرنګوالي جدي نیوکې کړې دي. د ډونالډ ټرمپ وینا له افغانستانه د دوی د بې پلانه وټول عمل په دغه هیواد کې د 15 میلیارډ ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې شول. هغه زیاته کړې چې افغانستان اوس د وسلو پر ستر پلورونکي هیواد بدل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې په افغانستان کې د امریکا د دوه لسیزو جګړې پر مهال د ملکي او تیر جمهوري نظام د سرتیرو سربیره 2238 امریکایي پوځیان وژل شوي او نږدې 20,000 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د دوه لسیزو جګړې اغیز پر افغانانو څه و؟ نور هغه نوري چې د تیر جمهوري نظام کې پوځي وو او د ماین د چاودنې له کبله د بدن غړي له لاسه ورکړي. ازادي راډیو ته وویل جګړو یې ژوند تیاره کړی او اوس ډېر په بېوسلۍ او ناهیلۍ کې شپې سبا کوي.
د جګړې پر مهال د ماین په چاودنه کې مې دواړه پخې او یو سترګ له لاسه ورکړه. اوس خورا ډېر د اقتصادي او صحي ستونزو سره مخامخ یم. تنها زه نه یم، په زرهاو په لکهاو داسې ځوانان دي، داسې کورنۍ دي چې د اقتصادي او نورو ستونزو نه کړېږي او د دې وجه ټوله 13 کلنه جګړه ده.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د څه باندې دوه لسیزو جګړو له کبله د تیر جمهوري نظام 80,000 امنیتي سرتیري وژل شوي دي. په ورته وخت کې که څه هم د ملکي مرګ ژوبلې په اړه دقیق ارقام نه دي وړاندې شوي، خو وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتونو د باسټن پانتون له لوري په یوې څېړنه کې راغلي و چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې پر مهال 250,000 ملکي او پوځي کسان وژل شوي دي. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ بیانیوکه کوي چې د ګڼو قربانیو او میلیاردونو ډالرو له مصرفېدو وروسته لا هم افغانستان له ناوړه اقتصادي او بشري کړکېچ سره مخامخ دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره چې دوی د افغانستان په کیس پکې کې افغانان په ډېر یو بد وضعیت کې پرېښودل، دوی کولای شو چې د وخت د جمهوریت او د طالبانو ترمنځ یو داسې جوړجاړی وکړي چې د افغانانو په خیر وي. نن ورځ به افغانستان په دغسې یو نامعلوم وضعیت کې نه و او افغانان به له بدبختۍ او فقر سره مخامخ نه ول.
خو د امریکا اوسمهالي ولسمشر جو بایډن بیا تل د خپلې دې پریکړې ننګه کړې ده. هغه تیرونی د ناټو د سرمشریزي په څنډه کې وی خبري غونډې ته وویل د افغانستان له اشغال سره مخالف وو. کله چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژل شو، هغه وخت به ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلي وای. اسامه بن لادن د 2011 میلادي کال د می په دویمه د پاکستان په بټاباد پوځي مرکز ته چیرمه د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووژل شو. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور د 2018 کال په اگست کې له شلو کلونو وروسته پای ته ورسید.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي د امریکا د ولسمشری د انتخاباتو له کاندید ډونالډ ټرمپ سره خبرې کړي. زیلنسکی په ټلیفوني تماس کې له اوکرين سره د امریکا د مرستو ستاینه کړې. ټرمپ هم له زیلنسکی سره خپلې خبرې خورا ښې بللې. تفصیل د اسمت ساروان په دغه رپورت کې.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي د جمهوری پال ګوند له کاندید ډونالډ ټرمپ سره په تلیفوني خبرو کې موافقه کړې چې له روسیې سره د تلپاتې سولې په اړه د خبرو لپاره له یو بل سره مخامخ وبیني. زیلنسکی دا خبره نن شنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلې ده. زیلنسکی په خپل ټویټ کې ټینګار کړی چې اوکراین به تل د روسیې په وړاندې د خپلې وړتیا په پیاوړتیا کې د متحدو ایالاتونو د مرستې ستاینه وکوي. د همداراز کښلی چې د اوکراین پر ښارونو او کلیو د روسیې بریدونه هر ورځ دوام لري. پر اوکراین د روسیې له یرغله چې له کبله د دواړو خواوو لسګونه زره کسان ووژل شول 9 میاشتې وسی. روسیه دا مهال د اوکراین شاوخوا 10% خاوره په ولکه کې لري. ډونالډ ټرمپ هم د اوکراین له ولسمشر سره خبرې یو خورا ښه تماس وباله او ژمنه یې وکړه چې د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه به د خبرو اترو له لارې پای ته ورسوي. ښاغلی ټرمپ ویلی دی که چیرې د نومبر د 15 نیټې انتخابات وګټي نو د اوکراین جګړه به حتی مخکې له دې چې په جنوري کې رسمن په سپینه ماڼۍ کې واک ترلاسه کړي پای ته ورسوي. د دا هم ویلی دی چې که هغه مهال چې روسیې د 2022 کال د فبروري په میاشت کې اوکراین ته سرتیری لیږل ولسمشر وای نو جګړه به نه وای شوې. د امریکا په انتخاباتو کې د جمهوری پالو نوماند په خپله ټولنیزه شبکه تروت یا حقیقت کې په یوه پوست کې ژمنه کړې چې د ولسمشر په توګه به نړۍ ته سوله راوړي او هغه جګړه به پای ته ورسوي چې د ډیرو خلکو ژوند یې اخیستی دی. ترامپ زیاته کړه دواړه خواوې کولی شي پر یوې داسې موافقې خبرې وکړي چې جګړه پای ته ورسوي او سوکالۍ ته لاره هواره کړي. ډونالډ ټرمپ او زیلنسکي په داسې حال کې خبرې کړي چې د ټرمپ د بیا ولسمشر کېدو د احتمال په اړه په کیف او نورو اروپایي پلازمینو کې اندېښنې زیاتې شوې دي. د استازو په جرګه کې د جمهوری پال ګوند غړیو چې له ټرمپ سره نږدې اړیکې لري اوکراین ته د بایډن د 1.6 میلیارد ډالرو مرسته 2 میاشتې وځنډوله چې له کبله یې اوکراینی ځواکونه د مهماتو له کموالي سره مخامخ شول. ځینې کارپوهان وایي په اوکراین کې د مهماتو کمښت له روسیې سره مرسته وکړه چې ځمکني ځواکونه یې پرمختګونه وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
یو شمیر افغان خزی او نجونی ادعا کوي چې وخت نا وخت د حجاب د بڼې او رنگ لامل د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو لخوا پوښتل کیږي. دوی دا هم وایي اند بوټونو پښو کولو په ډول هم محدودیت دی. یو شمیر نور بیا وایي تر اوسه لا داسې چلند سره نه دی مخ شوي. د طالبانو حکومت ویاند دغه ادعاوې نه رد او نه هم تایید کړي. دا چې اصلا د اسلامي شریعت له مخې حجاب څه دی، بڼه او په رنګ یې باید څه وي، د فیروزی عزیزی په دې تفصیلي راپور کې دیني عالمان هم په اړه پوښتل شوي دي.
که څه هم طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته چې نږدې 3 کاله ترې تېرېږي پر ښځو او نجونو حجاب اجباري کړی، خو لا یې د حجاب مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی. یو شمېر ښځې او نجونې ادعا کوي چې ډېر ځله د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د محتسبینو له لوري د دوی د حجاب د بڼې له امله تر پوښتنو لاندې نیول کېږي. یوه 22 کلنه پیغله چې د پلازمېنې کابل اوسېدونکې ده او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د دې د تر څنګ زیاتوي چې آن د دوی د بوټونو پښو کولو پر ډول هم محدودیت دی.
حتی مخکې کرمچونه چې ښځو به استفاده کوله د هغونه هم دوی منی شوي وو، ځکه چې دوی ویل چې دا کرمچ مردانۍ دي، یعنې نارینه د دې څخه استفاده کوي، باید استفاده نه شي. نو ښځې په دې اړخ کې ډېر د خپلو مشکلاتو سره مخامخ دي او که دا مراعت نه کړي نو دوی به بیا په هر ځای کې د امر بالمعروف د خلکو څخه ځورېږي او د خلکو په مخه کې به دوی ودرېږي. دوی ته ویل کېږي چې جاب دې منظم نه ده، چادر دې منظم نه ده، بوټ دې منظم نه دي.
د کابل خاري وبل اوسیدونکو چې دا هم نه غواړي نو می پراپور کې خپور سي ورته خبره کوي.
خپل تورې جب کوم دغه د امارات غړي یا امر بالمعروف کیره رنگونو باندې څنګه وایي غږ نه کین، خو دغه د روخانه رنگونو باندې بیا دوی اعتراض کوي. یا مثلا مېرمنو ته وایي تاسو کوشش کوئ غږ کیره رنگونه بیرون کور نه اغوندي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو مشغان امینی بیا وایي افغان خزی او انجونې د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ مخکې هم به حجاب نه وي او حجاب یې کوو، خو په خبره یې وست دوی په سیمه کې ډیرا انجونې برقه او عربي حجاب کوي. حتی موکړه د طالبانو د حکومت لویان زبیح الله مجاهد د افغان ښځو او نجونو د اداو د حجاب د تعریف او د دوی لخوا د جبري سوي حجاب د باندې پاړه پوښتنه وکړو، خو نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له چارواکو سره په خبرو بریالي نه سو. خو د اسلامي شریعت له مخې حجاب څه دی؟ دینی عالم عبدالمالک راشد یې پاړه ازادي راډیو ته وویل.
حجاب د لغت په لحاظ پردی ته ویل کیږي، او هر هغه شی چې د انسان څخه د ده مطلوب پټوي، دا راز هر هغه شی چې په هغې سره پرده او ستر حاصلیږي دې ته هم حجاب ویل کیږي. د اسلامي شریعت په استناد که ووایم، نو حجاب عبارت د هغه لباس څخه ده د انسان نارینه وي که ښځینه، د هغه عورت پوښي.
خو آیا په اسلامي شریعت کې د حجاب د رنګ او بڼې څرنګوالي په اړه څه راغلي؟ دیني عالمه عبیده مجیدی شفیق وایي،
تنوعیت په باره کې کوم ځانګړې شکل نه لري. هر هغه پرده او پوښښ چې د حجاب مفهوم ادا کړي، هغه حجاب دی که هغه تور عربي حجاب وي او د افغانستان په اطرافي سیمو کې لوی ټکری او یا برقي، خو په دې شرط چې تنګ نه اوسي او نه ډېر باریک اوسي او یا هم پلکودونکي چې د نامحرمو انصارو ځان ته جلب کړي.
د یادونې ده چې څه موده وړاندې په ځینو لویو ښارونو په ځانګړي ډول پلازمېنه کابل کې یو شمېر نجونې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور ونیول سوې او آن لنډمهالې بند کې پاتې سوې. آن پر خواله رسنیو له کابل ښاره داسې ویډیوګانې خپرې سوې وې چې ځینې نجونې د طالبانو د حکومت ښځینه پولیسو له لوري د بد حجابۍ په تور له نیول کېدو وروسته رینجر موټرو ته پورته کېدې. هغه مهال د طالبانو حکومت د دې ویډیوګانو په اړه په رسمي ډول څه نه ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته د حجاب د نه مراعتولو له امله د یو شمېر نجونو او ښځو نیول تایید کړي وو او ویلي و چې دا نیونې د څو ساعتونو لپاره وي او د کورنیو د ضمانت وروسته بیرته خوشي سوي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 401 کال د ثور په 18مه په یو فرمان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نه غوښتي و چې پر ښځو باندې حجاب په اجباري ډول عملي کړي او د امکان تر بریده باید ښځې په کور کې وي. په دې فرمان کې ملا هیبت الله ویلي و چې ښځې دې په عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او لاړتیا پرته دې له کورنه وځي او د سرغړونې په صورت کې به د نجونو او ښځو د کور مسؤل مجازات سي. له هغه مهاله تر اوسه د طالبانو د حکومت د مشر دا فرمان او تطبیق یې پر افغانستان دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مل دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل منی ولت مجول سوالی زستہ سر پتہ جغس پیغام کی اما انو ازما دغه پیغام لري لوړ پوه چرواکو شخصا د هلمن ولایت مسولین تور ور سیجم انو دی په هلمن ولایت کې دغه کم مسولین چې دغه به میتریک شوبې په لاس کې دی د میتریک کار کوي، نو دغه یو ظلم کوي. ظلم یاد ده چې دغه کم کسان چې شناخته وي یا سره پیژني یا څه وستا ولري، نو دغه کسانو کار ژر د ژر خلاصي. هغه وستا و شی چې نه لري هغه په کار د ورځ ورځ ورته ناس په تور ته ناس وي چې هغه دومره پیسې نه لري چې صرف ماس کړي خپل ځان د بامتریک ته شوبو په سر ورسي. دلته شپه هوټلو کې شپېم پکې بر دوی نه لري چې برته کور ته ولاړ شي. ځایونو او جایدادونو اعلام شو چې دغه سپاتې دي به سرپرسته. دا زما پیغام چې دی تور ورسي چې چې دې ژر د ژر په تو باندې نیک بشاره ولې دغه کس کار یې پله د مخ کې چې هغه هیڅ وسطوان نه لري د دې ده چې دې وایسته پیدا کی. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اوریدونکو خبرونه ټول سلام نه وړاندې کوم. رسنۍ کوچی خبر کوم د غزنی ولایت نه. نو خبره داسې ده چې اول خو په جلال آباد کې کوم تاون رسیدلې دي او کوم خلک چې داسې دي او د خدای پاک چې کوم په نصیب کې او ژوند د خدای پاک صبر ورکي. نو رښتیا هم دلته د اقلیم بدلون د وجه څخه یو خدای داسې خلکو اقتصاد ضعیف ده ډیر، او بل کوم خلک چې بزګروی اخته دي حکوم څه شي چې دي کړلي هغه هم لمن زولا شنو خلک ډیر سخت ناورین سره مخ دي. بیا خصوصا د کوچان هم ډیر متاثر شوی دي، ډیر تاوانونه لیدلې دي دغه د وجه څخه دي بارانو دي وخت بارانو دي وجه څخه. نو په کار دا ده چې حکومت باید دې ته جدي پام وکړي او دغه خلکو سره تاوانونه رسیدلي دي وغوته باید مرسته به وسره وکړي. او بدبختانه چې دلته په غزني کې کوم تاوانونه خلکو ته رسیدلي دي، بیا په خاص توګه کوچانو ته دغه سره کوم مرسته نه دي شوې او دا باید وسی ځکه چې هغوی موټر چپه شوي دي په دې بارانو کې په پسرلي په موسم کې. نور مالي تاوانونه رسیدلي دي خو مرستې چندانې نه کېږي دلته، نه پوهېږم چې ولې. نو دا زما نظر. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
آزادی رادیو ته غواگی است.
شرایط رادیو آزادی استوار بر ارزش های
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.